آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، دومه پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی، پوره خبرونه، رپورټونه او پسې د ځوان هیلې ونی ز خبرونه اوري. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ درې نور وزیران سزا کړل چې د لوړو زده کړو د وزیر نه د صلاحیت د لوړو زده کړو وزیر سلب صلاحیت کړ. یو ځانمرګه برید کوونکی نن د دوشنبه په ورځ راخت کربلا په ښار کې په برید کې شپږ کسه وژلي دي او د جرمني حاکم ائتلافي حکومت د باندنیو چارو د وزیر فرانک والټر شټاینر څخه ملاتړ کړی چې د دې هیواد راتلونکي ولسمشر شي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته خبرو. د پاکستان مهم سیاسي ګوندونو د پاکستان د سرحدي سیمو وزارت په دې موافقه کړې چې پاکستان کې میشو افغان مهاجرینو د پاتې کېدو موده یو کال نور هم وغځي. او نړیوال بانک په ننګرهار ولایت کې 800 نارینه او ښځینه کسبګرو ته د کارونو د تقوی لپاره نقدي مرسته وکړه. رپورټونه وروسته اوري. اوسرته حسیب الکوزید د دې سات پوره خبرونه وي.
د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ په استیزای غونډه کې د عدلي او ښار جوړونې وزارتونو وزیرانو ته د باور رای ورکړه، خو د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند یې سلبي صلاحیت کړه. وکیلانو په نننۍ غونډه کې له دوه ساعته بحثونو وروسته د وزیرانو د استیزا د پروسې د دوام فیصله وکړه او د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند، د عدلي وزیر عبدالبصیر انور او د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری ته د هغوی په غیاب کې د رای ورکولو صندوقونه کښېښودل. د ولس جرګې په نننۍ غونډه کې 202 وکیلان حاضر وه او د وزیرانو د سلب صلاحیت دپاره 113 رایو ته اړتیا وه. د لوړو زده کړو وزیر فرید مومند د 3 تاییدي او 101 رد رایو په ترلاسه کولو د وزارت څوکۍ د لاسه ورکړه، خو د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری د 115 تاییدي او 95 رد او د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د 95 تاییدي او 101 رد رایو په ترلاسه کولو د خپلو وزارتخانو په څوکۍ پاتې شول. په دې سره د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې شپږ وزیران سلب صلاحیت او له کاره ګوښه کړه. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتنه کړې ده چې د طالبانو د مشر ملا عبدالله په شمول د تروریستانو نومونه د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي. ارګنن خبر ورکوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو لګولو د کمیټې له هیئت سره ولیدل. په دې لیدنه کې د هیئت مشر ګیرارد وان بوهیمن وویل چې غواړي د افغانستان د دولت سره د سولې په پروسې او د هغه پولي بانکي سیستم په کنټرول کې همکاري وکړي چې تروریستان یې له لارې تمویل کیږي. هیئت ویل د تعزیراتو په لیست کې به د ملا عبدالله په شمول د تروریستانو د نومونو پر ثبتولو غور وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی د جمهور رئیس غنی څخه وغوښتل چې د حزب اسلامي سره د سولې په بهیر کې څرګند او عملی اقدامات وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت چارې نن هم تړلې وې. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې د دوشنبه په ورځ هم اما خدمتونه تړلې و. د سفارت یو اعلامیه وایي دا پریکړه د بګرام په پوځي اډې کې له ځانمرګي او د مزار شریف په ښار کې د جرمني پر قنسولګرۍ له وسلوال برید وروسته کړې ده. د بګرام په برید کې 4 امریکایان ووژل سول او 16 تنه نور ټپیان سول. په مزار کې بیا 16 تنه ووژل سول او څه باندې 11 نور ژوبل سول. د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت طالبانو منلی دی. د سفارت اعلامیه وایي دا یو موقتي اقدام دی او تر څنګ د سفارت د قنسولګرۍ څنګه به د متحده ایالاتونو د وګړو لپاره استراري چارې مخته یوسي. د متحده ایالاتونو سفارت په افغانستان کې خپلو وګړو ته د ممکنه بریدونو او اختطاف په اړه هم خبرداری ورکړې دي او لارښوونه ورته کړې ده چې د احتیاط څخه کار واخلي. یو ځانمرګي برید کوونکی نن د دوشنبه په ورځ د عراق د کربلا په ښار کې برید وکړ چې شپږ کسه ووژل سول او شپږ تنه نور پکې ټپیان سول. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو پنځه نور برید کوونکي او ځانمرګ برید کوونکي هغه مهال پنځه نور برید کوونکي ووژل او ځانمرګ برید کوونکي هغه مهال ځان ته په یو کور کې انفجار ورکړي چې د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره سو. تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پیښه د عین التمر په سیمه کې چې د کربلا څخه 50 کیلومتره لیرې ده رامنځته سوې ده. په کربلا کې د شیعهګانو مهم زیارت او اسلامي دولت ډله د زیارت مسلې ته د اسلام ضد افکارو په سترګه ګوري. اسلامي دولت ډلې د دې څخه مخکې پر دغې سیمې باندې څو وارې بریدونه کړي دي. پاکستان وایي چې تیره شپه د کشمیر په جنجالي سیمه کې د هند لخوا د توپونو په ډزو کې و پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ په وینا دا پیښه د دواړو ملکونو ترمنځ د کنټرول لاین یا ټاکل شوي پولې د بمبیر په سیمه کې سوې ده. پوځ زیاتوي چې دوی د هند د حملې ځواب هم ښه په کلکه ورکړی دي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. پاکستان د باندنیو چارو وزارت بیان نفیس ذکریا وویل چې پاکستان د هند لخوا د اوربند څخه د سرغړونې عمل په کلکه غندي. د هند لخوا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویل شوي. پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ګوادر بندر کې د تجارتي فعالیتونو د پرانستنې لپاره بلوچستان ایالت ته سفر کړی دی. د چین د تجارتي مالونو د لاریو لومړنی کاروان پرون د هغه سړک لاري چې د چین د سینګیانګ سیمه له ګوادر سره تړي دغه بندر ته ورسید. نواز شریف نن په خپله پرانستونکي وینا کې وویل چې هیواد یې د بهرنیو پانګوالو دپاره تر ټولو ښه امن برابروي چې دوی وکړی سي له دغه بندر څخه د نړیوال تجارت دپاره کار واخلي. نواز شریف زیاته کړه چې دغه بندر به د افغانستان دپاره هم ګټور وي. د اروپا د ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بروسلز کې په خپله غیر رسمي غونډه کې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاب څخه وروسته د امریکا سره د اړیکو پر مسلې خبرې کړي دي. نور تفصیل متیولا عبد وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر مشر فدریکا موګراني وویل چې دوی دا غونډه د ښاغلي ټرمپ د حیرانوونکي بری نه پس په استرادي توګه رابللې ده تر څو د امریکا سره د ناټو په اړیکو، د اروپا سره د واشنگټن په ژمنو، د پاریس په تړون او د ایران د اتومي پروګرام په مسله سره خبرې وکړي. ښاغلي موګراني وویل
اروپایي ټولنه او امریکا د یو بل شریکان دي او دا شراکت به همداسې ادامه پیدا کوي خو سره د خپلو اصولو، ګټو او هغو مسایلو څخه به هم نه تیریږي چې د اروپایي اتحاد د یووالي لپاره مهم دي او راتلونکي میاشتې په دې لړ کې ډېرې مهمې دي.
ښاغلي مغراني وویل چې اروپایي ټولنه به د اقلیم د بدلون په لړ کې د پاریس تړون ته ژمن اوسي او د ایران د اتومي پروګرام په سر به هم د امریکا سره ولاړ وي. متي ولابد، امریکا غږ آشنا.
د واشنگټن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونه تیدا مورکو. د چین ولسمشر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د هغه د بریا په خاطر مبارکي ویلې ده. د چین د سی سی ټی وی حکومتي تلویزیون رپورت ورکړی دی چې ولسمشر جی جی پینګ او ډونالد ټرمپ موافقه وکړه چې ژر تر ژره سره وویني او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې سره وکړي. د ښاغلي ټرمپ دفتر وایي چې د ټلیفوني مکالمې پر مهال دواړو مشرانو متقابل احترام رامنځته کړي او ښاغلي ټرمپ د چین ولسمشر ته وویل چې دواړه مشران به ډېرې قوي اړیکې ولري چې په لړ کې به یې دواړه هیوادونه مخ پر وړاندې ځي. د یادمونې وړ ده چې د چین د حکومتي مطبوعاتو د رپورټ له مخې ولسمشر جی ښاغلي ټرمپ ته ویلي دي چې حقایقو ته په کتو سره د امریکا او چین دپاره یوازینی دقیق مسیر د ګډې همکارۍ مسیر دی. او د جرمني حاکم ائتلافي حکومت د باندنیو چارو د وزیر فرانک والټر شټاینر څخه ملاتړ کوي چې د دې هیواد راتلونکي ولسمشر سي، ځکه اوسني ولسمشر یواخیم ګواک 15 کلنه دوره د 2018 کال د فبروري په میاشت کې پای ته رسیږي. نن د دوشنبه په ورځ انګلا میرکل ډیموکرات ګوند موافقه وکړه چې شټاینر څخه ملاتړ وکړي چې په جرمني کې ډېر زیات شهرت لري او د سوسیال ډیموکرات ګوند لخوا نومند شوی دی. دغه 16 کلن سیاستوال به د جرمني د 14 فدرالي ایالتونو د 216 استازو څخه کافي رای ترلاسه کړي چې د جرمني راتلونکي ولسمشر سي. ټاکل شوی چې رایګیری به د 2018 کال د فبروري پر 12 نیټه کیږي. په جرمني کې د ګوندونو مشرانو د میاشتو رئیس څخه کوله چې د اوسنی ولسمشر ښاغلي کواک ځایناستي پیدا کړي. هغه د 14 کالو دی او نه غواړي چې بلې دورې ته ځان کاندید کړي. دا و د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 FM 100.5 ریښتینی او تازه خبرونه.